آغاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شافیہ سرداریم د دې د امریکا غ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید بختیار شاه به تاسو ته ووایي
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز د برتانیې آلمان او د فرانسې د پارلمان 1500 غړو د امریکا د کانګرس غړو ته پرون یو خط استولې او په هغه کې دا غوینه غوښتي دي چې د هغه نړیوال تړون لا تړو کړی چې د ایران د اټومي وسلو د انکشاف مخه بند کړی ده د امریکا د دفاع وزارت وایي چې داسې نخې نښانې نخ کاری چې په سوریه باندې د شنبه دروازې د توغندیو د حملو نه وروسته دي د هغه ملک فوز د کیمیاوي وسلو کمې بلې حملې ته ځان چمتو کړي او د جنوبي کوریا او د شمالي کوریا مشران به په بل هفته کې جرګه شي او دا هم د خبرونو تفصیل د برتانیې آلمان او د فرانسې د پارلمان 1500 غړو د امریکا د کانګرس غړو ته پرون یو خط استولې او په هغه کې دا غوینه غوښتي دي چې د هغه نړیوال تړون لا تړو کړي چې د ایران د اټومي انکشاف مخه بند کړی ده او هم جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نو غواړي چې دغه تړون نه ونوځي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د ایران د اټومي پروګرامونو د انکشاف د مخنیوي نه دغه تړون نه بعد د مې د میاشتې په 12 نیټه ووځي ایران د امریکا برتانیې آلمان فرانسې روسیې او د چین سره په دې موافقه کړې چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به د خپلو اټومي پروګرامونو د انکشاف چارې بندې کړي په دې برسېره ټاکل شوی چې د آلمان مشر انګلا مارکیل او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون به بیل بیل په بل هفته کې واشنگتن ته راشي او دلته به د جمهور رئیس ټرمپ سره د ملاقات په وخت کې دا غنه غواړي چې د ایران د موافقې نه ونوځي د امریکا د دفاع د وزارت مقامات وایي داسې نښې نښانې نښکاري چې د شنبه دروازې د توغندیو د حملې نه د وروستو د سوریې فوځ د کیمیاوي وسلو بلې حملې ته ځان چمتو کړي د امریکا د دفاع د وزارت نتاقی دانا وایټ پرون خبر لاندې ته ویلي دي چې د سوریې جمهور رئیس باید په دې پوه شي چې نړۍ په هر قسم شرایطو کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په مقابل کې صبر او حوصله نشي کولی د امریکا په مشورې د توغندیو دغه حمله د دوما په خار کې د سوریې د فوز د کیمیاوي وسلو د استعمال په جواب کې شوې ده اوس هم په سوریې کې د کیمیاوي وسلو د سار د نړیوالې ټولنې د تحقیق آیت اجازه نه ده ورکړ شوې چې د دوما په خار کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د مسلې په باب تحقیقات وکړي د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا مشران به په بل هفته کې جرګه شي د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی این ویل دي چې شمالي کوریا د کوریا په ټاپو وزمه کې د کیمیاوي وسلو د بندیز د مسلې په باب د ده او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د لی غونډو د پاره کوم شرایط نه دي خي ښاغلی مون پر نو ویل دي چې شمالي کوریا هیڅ قسم داسې شرایط نه دي خي چې امریکا ته د منلو وړ نه وي د جنوبي کوریا جمهور رئیس ښاغلی مون ویل دي چې د شمالي او جنوبي کوریاګانو د مشرانو ترمنځ د اپریل د میاشتې د 8 نیټې د لی غونډې نه وروسته به هم د هغوی ترمنځ خبرې دوام پیدا کاندي پاکستان وایي چې په امریکا کې د پاکستان په پیلوټانو د سفر اضافي بندیزونه لګول شوی دي د پاکستان د بندنیو چارو د وزارت نتاق محمد فیصل د خبر اعلان سره د خبرو په وخت کې ویلي چې موږ ته د امریکا یو رسمي یاداشت رسیدلې او په هغه کې دا ویل شوی دي چې په امریکا کې به په پاکستانی ډیپلوماټانو د سفر بندیزونه د 2013 کال د مې د میاشتې په اوله نیټه شروع شي هغه دا هم ویلي دي چې د دواړو خواو ترمنځ د دې مسلې په باب تماسونه جریان لري او امید لرو چې دغه مسله به ژر حل شي لدین مخکې په امریکا کې د پاکستان ډیپلوماټانو ته د دې اجازه و چې په ټول ملک کې بیل کم محدودیت سفرونه وکړي د امریکا د بندنیو چارو وزارت پر نو وخت ویلي دي چې موږ د پاکستان دغه بیان لیدلې موږ په مستقیم ډول هر وخت په ډیرو مسلو خبرې کوو مګر اوس دې ته آماده نه یو چې دغه مسلې په باب څه ووایو په خپل په پاکستان کې د امریکایي ډیپلوماټانو په شمول په ډیرو خارجي ډیپلوماټانو د سفر بندیزونه لګول شوې دي هغوی باید د اسلام آباد نه د باندې ډیرو ځینو ته د خپل سفر په باب د پاکستان مقاماتو ته اطلاع ورکړي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. په هلمند کې د مخابراتي شبکو د فعالیت له درېدو څخه یوه اونۍ پوره شوه، چې له دې امله ځایي اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د مخابراتو د ادارې مسؤلین وایي چې په هلمند کې د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو د پیل په غبرګون کې د خصوصي مخابراتي شبکو پر فعالیت وسلوالو طالبانو بندیز لګولی. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل پر پټ کې واوري.
د هلمند په شمال سنگین او جنوب ګرمسیر ولسوالیو کې د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو لپیل څخه دوی اونۍ پوره شوې، چې ځایي مقامات یې د دې ولایت د امنیت لپاره خورا اغیزمن ګڼي. خو ځایي مقامات وایي چې وسلوالو طالبانو دې ته په غبرګون کې نن د پنځمې ورځې لپاره هم تر خپل نفوذ لاندې سیمو کې د یو سلو شلو مخابراتي انتنونو د فعالیت مخه نیولې. په هلمند کې څلور خصوصي مخابراتي شبکې فعالیت لري، چې د لشګا شهر په ګډون د هلمند په ځینو نورو برخو کې انټرنیټي خدمتونه هم وړاندې کوي. د هلمند د مخابرات رئیس امید الله ظهیر وایي چې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شبکو مسؤلینو ته د دې کار لامل دا په ګوته کړی چې ګنی د هلمند پر روانو نظامی عملیاتو کې د پوځي موخو لپاره له یادو شبکو څخه کار اخیستل کیږي.
د دې اراده ده چې حکومت د دغه شبکو څخه په نظامی برخه کې په استخباراتي برخو کې استفاده کوي. ناڅاپي او سي عجل اختار ورکړل شو ټولو څلورو شبکو ته، چې دوی باید په ټوله هلمند کې خپل مخابراتي او انټرنیټي خدمات ودروي. د نه په درېدلو په صورت کې به د دولت مخالفینو اختار ورکړي چې د دوی یو سلو شل انتنونه چې د دوی په سیمو کې دوی لاسرسی وتلري، چې تخریب یې کې، وران یې کې، ویس وزه یې، شرکتونه هم مجبور شول خپل خدمات په ټوله هلمند کې د لشکرګاه په شمول باندې ودرول.
خو د مخابراتي شبکو د فعالیت په غبرګون کې د هلمند د سولې د پرلات غړو په یو اعتراضیه لاریون کې نیواکه وکړه چې د مخابراتي شبکو د فعالیت په درېدو سره د دوی د جوړیدونکو دیرش زره کسیز غونډې د مخنیوي هڅه سوي. د هلمند د سولې د ولسی حرکت یو تن مخکاش تنظیمونکي اقبال خیبر کسه هم په دې برخه کې د کم چانوم یاد نه کړ، خو زیاته یې چې دا کار د دوی د ژغ د چپېدو لپاره سوي.
دغه ټوله توتیه ده د ثور په درېمه موږ تاسې ژمنه کړې ده ټول افغانستان سره چې موږ به ټول راولایږو او دغه یو ژغ به پورته کوو چې امن غواړو. د دې لپاره چې موږ او تاسې اواز ټپ کړي، شبکې را باندې بندې کړي، انټرنیټ نشته، انټرنیټ را باندې قطع کړی دی، ټلیفونونه یو مخ قطع کړي.
د هلمند ځای اوسیدونکو وایي چې د تلیفوني او انټرنیټي اړیکو د پریکېدو سره سمې تجارت او ورځنی فعالیتونه اغیزمن سوي او هر ورځ لګاڼو سوند سره مخ دي. د خصوصي مخابراتي شبکو مسولین په دې اړه له تفسیر کولو څخه ډډه کوي، خو د هلمند ترڅنګ د زابل او روزګان ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې بیا لتیری وی میاشتې راهیسي د وسلوالو طالبانو د غواښ په واجه د ورځې د څو محدود ساعتونو لپاره مخابراتي شبکې فعالیت لري. د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي چې سونځه د مخابراتو له وزارت سره شریکه کړي او په حال کې به ممکن ژر عملی ګامونه پورته شي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د ډنډي پټان ولسوالۍ په ځینو سرحدي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو له لورې جوړ شوي تاسیسات افغانستان ته سپارل شوي دي. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله رپورټ را لېږلی.
د پکتیا د ولایتي چارواکو په وینا د ډنډي پټان ولسوالۍ د انسر کې کنډو او ټوپ سر هغه سیمې دي چې د څو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې وې. له همدې کبله دغه غلطه پاکستانی ځواکونه امنیتي پوستې جوړې کړې وې. د پکتیا والی امریکا غکته ویل ورسته له هغه چې د غسیمې د عملیاتو په نتیجه کې له طالبانو پاکې شوې، د پاکستان له لورې جوړ شوي نظامي تاسیسات پرون چهارشنبه افغان غاړې ته وسپارل شول. ولی شمیم خان کټاوزی د غرض زیاته کړه یو شمیر امنیتی پوسټ چې پر صفری نقطه پاکستانی ځواکونو جوړی کړي وي هغه هم د دواړو غاړو د امنیتی منصبینو د توافق په نتیجه کې ونړول شوې.
دوه پوسټ هغه د صفری نقطې نه راولې وي او څو متر البته هغه ته مختار او تور کو چې په تاسو کې د نن صفری نقطې نم شاته سي او کوم ځای راوختي یا څه شاته سي هغه په سم باندې هم دا خبر ورکړل او تخوالی ته مثلا نه لاله او سیمو ته د مو سره دی رئیس ارکان دی کلیوا او کندک دو کومندان لاړو لا هو سره غسیمه وکټل او هغه خو خ باندې لسای نشاته سو اته وزمو سره دی ځوکونه د امزای دی
د پکتیا والی شمیم خان کټوازی هم دارنګول چې دینزر کې کندو سیمه لاله وسلوالو طالبانو په پکتیا خوست غزنی او زین نور ولایتونو کې خپل جنگیالیو ته وسلې او نور اکمالات رسول. د خغلی کټوازی په وینا د سیمه تر کنټرول ورسته به طالبان او د حکومت نور وسلوال مخالفین ونشي کولای په آزاد ډول لودې لارې ته ګراته ګوکړي.
جنوب ختیځ زون ته په کول کې او خصوصا پکتیا او خوست ولایت د طالبانو یا د مخالفینو تر ټولو لوی اکمالاتي لار همدغه لار وه چې اندر کې کنډو یا نری کنډو له لارې به راوختلو او همدغه ولایتونو ته به تلو په موټر کې البته هغه د موټر له لارې همدغه وه دا لار په مکمل ډول وتړل شو درې کاله په همدغه لار ات شوي چې بند شي خو ځواکونه نه وتوانېدل یا صحیح عملیات نه وشوي. دا ځل هغه عملیات ډېر منظم او ډېر قوي عملیات وشو او بیا له تلفاتو همدغه لویه لار د مخالفینو بند شوه.
د پکتیا په سرحدي سیمه کې د پاکستان له لورې جوړ شوې امنیتي پوستې داسې مهال افغان قواوو ته وسپارل شوې چې په دې وروستیو کې پر ډیورنډ کرښه د دواړو غاړو ترمنځ د تشدد خبرونه خپرېږي. د تشدد په وروستۍ پیښه کې څو ورځې مخکې د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ په یوه سرحدي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او افغان امنیتي ځواکونو ولسي ملاتړ کوونکو ترمنځ د امنیتي پوستو پر سر نښته وشوه. د ځایي مقاماتو په وینا په یاده شوې نښته کې 15 پاکستاني ملیشیا او 2 افغانان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هیروئ.
د پښتون د ژغورنې د تحریک مشر محسن داوړ وایي چې هر څوک چې د پاکستان ادارې په هغوی فشار زیاتوي د هغوی د غورځنګ سره لا نور زیات خلک ملګري کیږي. په دې باره کې زموږ همکارې نظرانې یوسفزی مرکه کړې.
محسن دا اوس ته چېرته روانې؟
زه اوس د زمونږ شمالي وزیرستان کې کوم دکانداران نقصان شوی دی په دې ضربه ضبط چار دکانونو نو سامان غیب شوی دی او دکانونه وران شوی دی کیسه بوللو شوی لاغي پرلط والے دے اسلام آباد ته سمه خبرغي لور روان دي.
دا راتلون کی پلانونه تاسو سدي د بختون تحریک د لاهور جلسه خو تاسو اعلان کړی دی، دا غین علاوه تاسو سه پلانونه لري کدا لګو وای اوریدونکو ته؟
مونږ جی بالکل فلال خو دا څو پروګرامونه زمونږ اعلان شوی دی یو د لاهور د 24 تاریخ باندې بیا غنا پس نوشتم تاریخ باندې په سواد کې زموږ پروګرام دی. نو فعلا زموږ دغه دوه پروګرامونه دي د دې لپاره موږ کار شروع کړی دی چې موږ تللي دي په لاهور کې هم زموږ ملګري لګیا دي کار کوي او په سواد کې هم زموږ د پېښور نه ملګري تللي وو. په سواد کې زموږ مقامي کم مشران دي زموږ ملګري دي او هغه هم لګیا دي کلی په کلی خپل کار شروع کړی دی او انشاءالله د سواد دا جلسه چې کومه ده مونږ ته کوم د ګراوند نا ریسپشن ملاوی کې لګیا ده نو ان شاء الله دا به په خور د جلسې ته موټا جلسې
دا راته وایي چې د منګوري یا د سوات د جلسې نه تاسو یریږئ نه ځکه چې هغه خوس بیخي کم خلک چې تاسو نه غواړي د پاوس په کنټرول کې دا وغوې نه غواړي چې تاسو دغه جلسو ته او تحریک ته بلکې دوام ورکړي.
دا دې دي کدا ری په خوخه شي او دا ری په مرزه شي نو ری خو په دا خپل چې د کورم څوک نه راوځي او دا کم جبر چې موږ شروع کړی دم دغه شان روان دي دا کم ظلم زیاتې چې موږ روان د کړه دم دغه شان روان دي نو دا ری په خوخه نو کو کښونو بیا په کار کې موږ د کورم نه راو تاغي او بغواړي بالکل بغواړي او موږ یو ځل په مریلي کې جلسه کړه دا نو مطلب زړه په سواد کې ولې نه کومه نو بالکل لاغه په دونه جوړی پدې کې هغه بل ته خلک هم غړي او مطلب بل ته کیسې شروع کړم دي. داسې
دا هم خبر راغی چې د منظور ټوپې چې د التپی پابندي ولګي دا بندیزي په ولګو دکاندارانو ته چې دا بنه خرڅوي.
او بالکل دا خبر صحیح ده مونږ هم دا پروند را رسیدلې ده حالت په دې ټوټه په باندې لګولې ده او دا اړو څه خبره ده نه هک خلک په پیام بازي او دې سره اوس سپیشل نه پیږي دې څه سلو په کومه طریقې سره نو په فرستریشن کې دې نه داسې داسې حرکتونه کیږي او داسې داسې عمل کیږي چې هغه الټا هم دې ته نقصان رسوي او هغه الټا زموږ سپین کې ویم تاسو وکتل دا تیر څو عملیات هم کیږي وکړل په مختلفو خاورونو کې لکه ساته تک کسان رویستل زمونږ خلاف مظاهره وکړي نو دغې په جواب کې دغې په ریپورټل کې خلک دغې نوم زیات مستر ودرېدل او مطلب کم خلک چې زمونږ یو سایلنت تر سپورټر جو هغه راویښ شول دغې خلکو غندنه وکړه کم چې لکه ساته کسان ډیر رویستل زمونږ خلاف بیا دې د پاکستان ته په مومنټ باندې یو بل تنظیم هغه جلسې شروع کړې زمونږ په ذات باندې هغه جلسې دومره ناکام شوې چې ولټه په د دې یا چې کوم کار ته غیسلو او کوم پرسپشن دی جوړول غوښته هغه په نورم خراب شو او هغه نه ولټه زموږ فرم جوړ شو نو دا غزان د کیسې د دې چې یو کنه باندې په بازار کې باندې کې خلک په جلسې نه راوړي په جلسې کې به خرځي دا اوس دونه ګرانه خبره نه ده په دې طریقې سره موږ نشو بدلی ولې خپل پروګرام د خپل هلو زرونه موږ دغه ته لريو جو په او چې له سکولاتو ته به سیګنل جام کړي لایو کور کې فیسبوک باندې موږ دا ویډیو ریکارډ کړې کله په جلسه کې په هغه پس باندې اپلوډ کړې نو دا ولسی تحریک ته دا ولس تحریک ته دا
سره خبرې معنی دا ده چې څومره دو فشار زیاتوي امر خلک نور ستاسو سره ملګرتیا کوي
بالکل جی دی نو یو کو دا فشار زیاتولو په طریقه هم نه کوي چې په کومه طریقه په دې باندې فشار راځي او کومه هم طریقه چې دی اوس د فشار د پر تر اوسه پر دی یوز کړی دا نو په هغه کې دی نه کوم شی دی بلکې هغه اونتا زموږ طاقت جوړ شوی دی نو دې تر اوسه پر هغه ټولو طریقو په ټول واردات کوم دی په موږ باندې پرشر بالکل د پر دی جوړ کړی دا هغه کې دی نه کوم شی دی او خلک دغه نم زیات دغه پزت موږ سره نور هم زیات ورکړی شوی
مننه محسن دا ورسره
مهرباني
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. په پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر غوړېدو وروسته د پښتو شاعرانو او سندرغاړو دغه غورځنګ ته بیلابیل شعرونه او سندرې ویلې. د پښتو پیژندل سوی سندرغاړی گلزار عالم چې دا مهال په کابل کې اوسیږي دغه غورځنګ ته د پاتون په نوم یوه سندره ویلې. شاعر او لیکوال غفور لیوال وایي چې په خپل شعر کې د ټول پښتون قوم د یو ارمان چې هغه ژوندی دی ژغ اوچت کړي. د لیوال شعر چې پښتون ته ژوندون غواړو په سرلیک دی او دا شعر یې هنرمند کرن خان په سندره کې ویلی. حکمت سروش په کابل کې د گلزار عالم او غفور لیوال سره د ملت پالنې په هنر او شعر خبرې کړې.
سپرلې بشي د من ښکلې کېږي به ژوندون دا زیرې د رڼا د بیدارېږي چې پښتون پاسون دے پاسون دے پاسون دے پاسون پاسون دے پاسون دے پاسون دے پاسون دے پاسون پر لے بشی دا مخلے کی کی بجون دن دا زیر درانے بیداری کی چھوکتن پاسون دے پاسون دے پاسون دے پاسون
دا د پښتنو د مشهور سندرغاړي گلزار عالم هغه سندره ده چې په دې ورستوي کې په پښتونخوا کې د منظور پښتین په مشرۍ راپورته سوي د پښتون ژغورنې غورځنګ ته ویلې. د پاتون په نوم د دې سندرې شاعره حسنه ګلتنها ده. گلزار عالم چې دا مهال په کابل کې میشتي وایي له پخوا یې د پښتنو د بیدارۍ او حقونو لپاره سندرې ویلې.
زما په خیال چې یو سندره خو ورته هغه لږ چې ډېره مشهوره هم شوه شوکت عزیز ویلې وه او بیا ډېرو سندرغاړو ده محسوس کړل چې دا د پښتنو یو داسې یو آواز دی تحریک دی چې په راتلونکي کې دا ډېر زیات د پښتون اولس د پښتون قام د هغې په ګټه دی نو خپل فرض چې کوم هغوی ادا کړي دي او هغه خپل عیسی پکې اچولی ده ونډې پکې اچولی ده هغسې ما هم دا فکر او سوچ وکړو.
گلزار عالم وایي چې ښه شعر او سندره پر خلکو ډېر اغېز کوي او له هغه ستونزو سره چې په پاکستان کې پښتانه لاس او ګرېوان دي د ژغ پورته کولو ښه لار ده.
دا د وطن د ولس شاعری چې کومه ده د هغې دردونو د هغې د ستونزو خبرې پکې وي، نو دا په وګړو باندې په خلکو باندې او بیا خاص طور چې کوم دی نو په تاریخ باندې ډېر اثر لري او هغه پاتې کیدونکي خبرې دي که نه.
گلزار عالم وایي که په پېښور کې وایي نو د پښتون ژغورنې غورځنګ په غونډو کې به یې د پاڅون سندره ویله.
ډېر نږدې ملګري مې دي ټول، نو که زه وی نو زه به هغوی سره یو ځای وی، زما په خیال زه به خامخا ورتلم، خو ډېره دغه خبره ماته ښکاري زه به هم دوی سره وم.
لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم شعر لیکلی چې د پښتو پیژندل سوي سندرغاړي کرن خان سندره کړی. د ښاغلي لیوال په باور چې پښتون قوم له ټول وژنې سره مخ دی او په دې شعر کې د دغه قوم یو ارمان چې ژوند غواړي پر ځای کړی.
تر ټولو اساسي حق ژوند حق دی، او په دغه شعر کې دا ویل شوي چې په یوه خوله په یوه ژبه هر چیرته چې افغان دی هر چیرته چې پښتون دی هغه ژوند غواړي. او کله چې دغه غږ ما د شعر په جامه کې اوچت کړ، کرن خان له دې څخه سندره جوړه کړه. او له نیکه مرغه چې په ټوله افغاني جغرافیه کې له تاوده هرکلی سره مخامخ شو.
په دې وروستیو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د دې غورځنګ د مشر منظور پښتین لپاره په لسګونو پښتو سندرې ویل سوي چې د دې غورځنګ د غونډو تر څنګ یې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېر مینهوال پیدا کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د جمهوری ریاست پخوانی لومړی مرستیال محمد یونس قانونی وایي د بن په کنفرانس کې د انتقالي حکومت د مشر په توګه د حامد کرزي له ټاکلو وړاندې نړیوالې ټولنې د هغه په ټاکلو غور کړی و. لیمینیازی په دې اړه رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د جمهوری ریاست پخوانی لومړی مرستیال محمد یونس قانونی وایي چې د 2001 میلادي کال په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د ړنګېدو وروسته د جرمني د بن په ښار کې د افغانستان په هکله په کنفرانس کې د انتقالي حکومت د مشر په توګه د حامد کرزي د ټاکلو وړاندې نړیوالې ټولنې هغه د دغې څوکۍ لپاره غوره کړی و. محمد یونس قانونی د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د حقوقي او سیاسي مطالعاتو په موسسه کې د بن کنفرانس ناویلو تر سرلیک لاندې په یوه ناسته کې ګډونوالو ته وویل د طالبانو د حکومت د ړنګېدو وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان د زعامت لپاره د بن له کنفرانس د مخه د حامد کرزي پر نوم سلا کړې وه. هغه وویل چې کله د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز دابس د طالبانو د بدیل د طرحې په سر د خبرو لپاره پاکستان ته ولاړ، او کله چې هغه د پاکستان د ISI د وخت د مشر احسان الحق سره د انتقالي حکومت د مشرۍ لپاره د حامد کرزي د ټاکلو مسله مطرح کړه، د ISI مشر هم ورسره د هغه ټاکل ومنل. ښاغلي قانوني وویل
د دې خبرې معنی دا ده چې ISI پوهېده چې کرزی د امریکا د پاموړ یوه څېره ده.
محمد یونس قانونی وویل نړیوالو غوښتل چې یو پښتون د طالبانو د بدیل په توګه د انتقالي حکومت مشر شي. ښاغلي قانونی وویل
دا خبره سمونه ده چې ښاغلی کرزی په بن کنفرانس کې ټاکل شوی و. تاسو پوهیږئ چې په کنفرانسونو کې ستر تصمیمونه نه نیول کیږي، بلکې داسې پریکړې مخکې له کنفرانس څخه کیږي.
پیش از کنفرانسی تصامیم گرفتم.
د بند کنفرانس یو ګډونوال عبدالکریم خورم وایي په دې اړه چې امریکا د کرزی په ټاکلو کې له پاکستان سره سلا کړې ده معلومات نه لري. خو وایي د بند په کنفرانس کې د پاکستان سفیر ډیر منځوي وو او چا هڅه نه کوله ورسره خبرې وکړي. ښاغلی خورم په دې اړه امریکا غږ ته وویل
پاکستان استازی او پخپله پاکستان ډیر په منځوي حالت کې واقع وو. حتی به پاکستان به سفیر سره به څوک نه حاضرېدل چې یا خبرې وکړي او یا په یوه میز ورسره ډوډۍ وکړي. او دا چې په بن نړیوالې ټولنې دا نظر درلودلی وي چې یو پښتون د پراس کې وي، چون طالبان د قدرت نه لرې شوي وو او د افغانستان کوم د نفوسو جوړښت چې دی، دا خبر درست سره
محمد یونس قانونی چې د بن په کانفرانس کې د هغه وخت د سلورو مطرحو سیاسي او پوځي خوځښتونو له ډلې په دغه کانفرانس کې د متحدې جبهې مشري کوله، هغو انګیرونو ته هم ځواب ووایه چې ویل کېږي ښاغلي کرزي د بن په کانفرانس کې د دغه کانفرانس د ګډون کوونکو له ډلې یوازې د دوو ډلو ملاتړ درلود او یوولسو نورو د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د عدلیې د وزیر عبدالستار سیرت ملاتړ کوه. محمد یونس قانونی دا ومنله چې نړیوالې ټولنې پر ښاغلي سیرت د دې له امله فشار راوړی و چې هغه د خپلې نوماندۍ تیر شي.
دوستای امریکایی، ملل متحد، آقای ابراهیمی، آقای وندرل، این مجموعه
امریکایی ملګرو او ملګرو ملتونو ښاغلي ابراهیمی او ښاغلي وندرن کله چې ولیده د ښاغلي سیرت ټاکنه چې د روم بهیر له خوا شوې وه د دوی له مخکنیو موخو سره په ټکر کې ده، په دې سره دوی په پام کې ونیوله چې استاد سیرت د متحدې جبهې له لارې رد کړي
از طریق آیت جبهه متحد انجام بده.
د بن په کانفرانس کې محمد یونس قانونی د متحد جبهې، عبدالستار سیرت د روم د بهیر، سید حامد ګیلانی د پېښور د مجاهدینو او همایون جریر د قبرس د بهیر په نوم د ډلو مشري کولې. ښاغلي قانونی وویل متحده جبهه د بن د کانفرانس اصلي اړخ و. ښاغلي قانونی زیاته کړه که چیرې متحد جبهې د بن په کانفرانس کې قرباني نه وای ورکړې، یو ځل بیا افغانستان به د کورنیو جګړو په لور تللی و.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
په کندوز کې سږ کال د ریډیو ګل مشاعره د سولې لپاره ځانګړې سوې وه. دغه مشاعره د شمال ختیځو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو په ګډون جوړه سوې وه. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمون په دې باره کې له کندوز رپورټ لري.
چې اخوا ځي که دی خوا، جنگ هر خوا ته چې ځي، خو له مخې مې یو خوا شه چې په خدای زارمې چوي. زه خپل ولس دا رنګ ټوټې ټوټې لیدلی نه شم، وسولې نور خو راشه چې په خدای زارمې چوي. بیا چې د سولې اوازې دي، امیدونه شته دی، سره کینی دوه ورونه وران سره خبرې کوي.
دا د هغو څو تنو شاعرانو د زړه وازونه و چې نن یې د ریدي ګل په مشاعره کې د سولې د راتلو په خاطر په خوله راغلل. دوی په یوه آواز د سولې لپاره شعرونه وویل او دا یې د خلکو ارمان وباله چې سوکاله ژوند ولري. دا دیارلسم کال دی چې په قندوز کې د پسرلي کلتوري ټولنې لخوا د نورو ولایتونو په څیر لویه مشاعره جوړیږي، خو سږ کال د قندوز ځوانو فرهنګیانو دغه مشاعره سولې ته ځانګړې کړې وه. که څه هم په تیرو کلونو کې په مشاعره کې د ښځینه شاعرانو شمیر کم و، خو سږ کال ډېرو نجونو هم د سولې او سوکالۍ لپاره خپل شعرونه وویل.
جګړه که نه وي موږ به سمه زندګي کوله، زه به ډاکټره وم او تا به عسکري کوله.
د قندوز فرهنګیان او د مشاعرې تنظیمونکي وایي چې د دوی له یو وړکی کار څخه هم هدف سوله او په سیمه کې د جګړو ختمول دي چې دوی خلکو ته دغه پیغام رسوي.
سګنی مشاعره مو د سولې او یووالي لپاره ځانګړې کړې ده. د غونډو ته ځوانان راځي او ځوانان بیا خلک دي چې دغه مشاعره نه هغه څه چې دوی له ځان سره اخلي دوی کله ته انتقالي. اوس په مشاعره کې ځوانان موږ سره ګډون کوي چې هغه ځوانان کلي شالته داسې سیمو کې ژوند ولري چې مخالفینو سیمه وي. نو طبعا دغه مشاعره په سوله باندې یو مثبت اغیز درلودلی شي.
یو ځوان چې کله شعر لیکي هغه د ټولنې د سمون د اصلاح لپاره چې د زما ټولنه په نن ورځ کې زما ځوانان کوم اړخ ته روان دي، زما په باور باندې چې شعر ډیر ارزښت لري، د هر سنه زیات چې په زړه خوږ لګیږي، په خلکو ښه لګیږي، نو په اصلاح کې ډیر مفید.
هر کال دلته د ریدیګل مشاعرې نه یوه شپه مخکې د غزل شپه وي چې سږ دغه د غزل شپې ته د سولې شپه او د امن شپې نوم ورکړی او په هغې کې ډېری ځوانان راټول شوي او زیاتر کوم نظمونه شعرونه چې هغه د سولې په اړه و. یعنې دا چې خلکو ته د سولې پیام او د وحدت پیام ورکوو تر څو موږ سره یو شو دغه ناخوالو ته پای ټکی کړو.
د پسرلي کلتوري ټولنې غړي نور رحیم عاطف دا هم وویل چې له تیرو دیارلسو کالو را په دېخوا په دغه ولایت کې فرهنګي هڅې کوي. پسرلی کلتوري ټولنه په دغه ولایت کې لومړنۍ ټولنه ده چې مشاعرې دود کړې. په خوا به د دغې ټولنې مسؤلینو د قومي مشرانو په ملاتړ او مالي لګښت دغه چارې سنبالولې، خو له تیرو څو کلونو را په دې خوا ورسره د دغې مشاعرې په جوړولو کې دولتي مسؤلین مرسته کوي. نور رحیم عاطف وایي چې دوی له کلنۍ لویې مشاعرې پرته په قندوز کې هره اونۍ ادبي ناستې لري چې تر څنګ یې د ښځینه شاعرانو لپاره هم ادبي بهیر پرانیستی دی. هغه زیاتوي چې اوس مهال د ښځینه شاعرانو او لیکوالانو شمیر تر لسو پورې رسیږي، خو هیله لري چې د ادب او لیکوالۍ په برخه کې به دغه چارې نور هم پرمختګ وکړي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمون اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.